د افغانستان په وخت مازدیګر څلور بجې شوې. د دې مازدیګرنې خبرونه کوربه مو هم اجمل تورمان دی چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. کابل ته مو د زلمی خلیلزاد د سفر او افغان مشرانو سره د کتنې په اړه د راپورونو ترڅنګ په کندهار کې له یو ډلهییز واده هم خبرو. د انتخاباتي کمیسیونونو د 1200 پخوانیو کمشنرانو د علني محکمې په اړه به هم تاسو ته راپور وړاندې شي. که وخت و نور راپورونه هم درته خپرو. او په دوهم نیمای کې د ماشومانو د حقونو په برخه کې د یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام. خو لومړی اجمل ان او خبرونه.
دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد له پرون راهیسې په کابل کې د افغان حکومت له مشرتابه سره په خبرو بوخت دی. په شمال کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د سختو سیلابونو د راوتلو له کبله د سالنګ لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسېدلی څو دغلته د خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره وګوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد له پرون راهیسې په کابل کې د افغان حکومت له مشرتابه سره په خبرو بوخت دی. نوموړی چې د یکشنبه په ورځ هم له ولسمشر اشرف غني سره کتلي و د ارګ د یوې خبر پاڼې په حواله یې نوموړي سره د دوشنبه په ورځ بیا هم خبرې کړې دي. د اجرایه ریاست څخه هم یوه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي دي او په دوحه کې له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو جزئیات له نوموړي سره شریک کړي. په ماو ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر غنی سلاکار وحید عمر پر خپل ټویټر ویلي چې زلمی خلیلزاد په وروستۍ لیدنه کې له طالبانو سره د امریکایي لوري د یو احتمالي توافق د مسودې چوکاټ ولسمشر غنی ته ښودلی. د ارګ خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی نن غرمه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. خبر پاڼې د دې کتنې ډېر جزئیات نه دي خپاره کړي او ویلي دي چې د دې کتنې جزئیات وروسته خپرېږي. په غزنی کې چارواکي وایي د قرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د محلي اردو شپږ تنه سرتیري وژل شوي او درې تنه ټپیان دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه پولیس او سیمه ییزه اردو د قرباغ ولسوالۍ کې د یوې شریکې ګزمې پر مهال د خونیانو په سیمه کې د طالبانو له کمین سره مخ شو چې له بده مرغه په جګړه کې د ده په وینا د سیمه ییزې اردو شپږ سرتیري شهیدان شوي او درې نور ټپیان دي. ښاغلي نوري زیاته کړې چې په دې برید کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبلا وختي خو کره شمېرې نه دی معلوم. مسلوالو طالبانو بیا د وژل شوو سرتیرو شمېر لستنه ښودلی او ویلي چې طالبانو ته مرګ ژوبلا نه ده اوښتي. اخوا د ګردیز ښار دویمې امنیتي حوزې اړوند په لوړپوړو ودانیو کې یو تن ځانمرګی بریدګر هدف ته له رسېدو وړاندې وژل شوی. د پکتیا د پولیسو ویان د ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغه بریدګر چې هدف ته په لاره وو د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی. په دې برید کې له برید کوونکي پرته بل چا ته زیان نه دی رسېدلی. د یو بل خبر له مخې په لوګر کې امنیتي سرچینې وایي چې تېره شپه د دې ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په زرغونقار سیمه کې د ملي اردو په یوه پوسته وسلوالو برید کړی چې په ځوابي برید کې شپږ وسلوال وژل شوي. د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا ویاند احمد شکیل تحصل رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې وژل شوو کسانو کې د حیدري په نوم د طالبانو د یوې دېرش کسیزې ډلې مشر هم شامل دی. افغان چارواکي وایي زابل او روزګان کې هم څوارلس وسلوال وژلي. په کندهار کې د 215 متم کلي اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق عیسی زاده رډیو ته ویل دا وسلوال د زابل په شاجوی او د روزګان په چارچینو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په مځکنیو او هوایي بریدونو کې وشل شوي. ښاغلی عیسی زاده رډیو ته ویل د زابل شاجوی ولسوالۍ د مساځیو په سیمه کې افغان ځواکونو په عملیاتو کې وتنه وسلوال وژل شوي او دوه نور مشکوک کسان نیول شوي. نوموړی همداراز وایي چې د روزګان د چارچینو ولسوالۍ د تګاب او یومنې په کلو کې هم د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وو وسلوال وژل شوي. تورن احمد صادق عیسی زیاته کړه چې په روزګان کې د وسلوالو لس پټن ځایونه چاودېدونکي توګي او د هغوی یو شمېر نقلیه وسایط هم له منځه وړل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسېدلی څو دغلته د خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره وګوري او په دوه اړخیزو مسلو ورسره خبرې وکړي. جواد ظریف نن سهار مسکو ته له رسېدو سره سم خبریالانو ته وویل د روسیې حکومت د ایران د اسلامي جمهوریت سره په سختو وختونو کې ودرېدلی او دوی بله شک پرته د خپلو هغه دوستانو سره چې ورسره په سختو شرایطو کې ودریدلې ځانګړی چلند وکړي. جواد ظریف مسکو ته د یو ایراني هیات په مشرۍ تللی چې پکې د ایران د انرژۍ وزیر رضا اردکانیان هم شامل دی. نوموړي د ایران او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسیون مشري کوي. ښاغلي ظریف زیاته کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره به په دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان او سوریې په شمول په سیمه ییزو مسلو خبرې وکړي. همدارنګه په دې کتنه کې به دواړه لوري د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې د لاسلیک شوي اتومي تړون په وروستیو پرمختګونو هم واقع کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې امریکا له دغه تړون وویستله او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول چې دې کار د لویدیځ او ایران ترمنځ کړکیچ سوا کړی. مسکو د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ په زغم ټینګار کړی دی.
تاسو آزادي رادیو ته خوښ یاست. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او بیګای د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. په دې اړه راپور لرو. خو د سیاسي چارو پوه حاجي سید داود په دې باور دی چې د خلیلزاد او افغان مشرانو ترمنځ
حتماً دا د بین الافغاني ناستې په ارتباط او د مذاکراتي ټیم په جوړولو دا خبره هم اشرف غنی او عبدالله سره یاده شوی ده.
د انتخاباتي کمیسیونونو د 12 پخوانیو کمشنرانو علنی محکمه
از هیئت محترم قضایی تقاضا به عمل می آورم تا متهمین مسکون را حسب مطالبه فوق محکومین به مجازات نمایید، سبب اصلاح خودشان و عبرت بر دیگران گردد.
په کندهار کې د 40 ځوانانو ډلهیز واده او د یو نابینا لخوا ورته دایره وهل. که وخت وو نور راپورونه هم در تخبرو. او په دوهم نیمایي کې د ماشومان د حقونو په برخه کې د یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام ملتیا مو کړی. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی. په کابل کې بیګاش په هم د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. نن هم د دغه مشرانو سره کتلی دي. زموږ همکار محمد واصل وصال چې اند اوس په کابل په سټوډیو کې را سره دی، دی نوې خبرې لري په دې اړه باندې. سال صاحب مهرباني وکي څه نوي څه زړي؟
ډیره زیاته مننه تورمن صاحب. لیدنو کتنو نوی خبره دا راوته چې په ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار وحید عمر ویلي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته د سولې د هوکړې د مسودې یوه کاپي ښودلې ده. ښاغلی عمر دغه خبره په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلې ده او زیاته کړې ده چې د افغانستان د سولې پاړه به د افغان حکومت او د ښاغلي خلیلزاد د ټیم ترمنځ خبرې اترې دوام کوي. ښاغلي عمر په خپل لومړي ټویټ کې البته لیکلي وو چې د مسودې یوه کاپي ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ته ورکړل شوې دي، خو وروسته بیا دغه خبره په خپل ټویټر پاڼه کې اصلاح کړه او ویل چې دغه مسودې کاپي یوازې دواړو مشرانو ته ښودل شوې ده، نه ورته سپارل شوی. خپل ټویټر کې چې د ولسمشرۍ ماڼۍ به ډېر ژر د ښاغلي خلیلزاد او افغان چارواکو د لیدنو کتنو جزئیات له رسنیو سره شریک کړي چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي یوه خبري ناسته ولري او د ښاغلي خلیلزاد او افغان چارواکو د لیدنو کتنو جزئیات بل اوریدونکو سره له رسنیو سره شریک کړي چې بیا به مونږ له اوریدونکو سره شریک کړو. بلخوا د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي خلیلزاد له غرمې وروسته له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي او ورسره د امریکایي پلاوی او طالب استر ترمنځ د دوه د خبرو اترو جزئیات شریک کړي.
قبل از سوره امروز دوشنبه رئیس اجرایی با آقای خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در مورد صلح افغانستان در قصر سپیدار دیدار کردند. آقای خلیلزاد رئیس اجرایی را در جریان آخرین گفتگوهایشان گفتگوی آمریکا و طالبان قرار داد و همچنان قرار است که آقای خلیلزاد با تمامی طرفهای تاثیرگذار در افغانستان در پیوند به پروسه صلح گفتگو کنند. آقای خلیلزاد اطمینان دادند که پیشرفت‌های خوب در نشست‌های اخیر صورت گرفته.
خغل میسم وای خغل خلیلزاد په کابل کې د خپل ولیدونکو کتونو پلر کې د افغانستان د سولې په بهیر کې لټولو غیز لرون کو سیرو سره وګوري دا په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغانستان د سولې پړه د امریکایي چارواکو او طالبستازو ترمنځ نه هم پړاو مذاکرات د اگست پر یو دیرشمه پایته رسیدل. د دغو مذاکراتو تر پایته رسیدو وروسته زلمی خلیلزاد ویل چې دواړه لوري د یوې داسې هوکړې په درشل کې دي چې په افغانستان کې به تاوتریخوالی کم او د تلپاتې سولې ټینګېدو ته زمینه برابره کړي. دواړو خواوو تایید کړی چې د موافقې متن وروسته شوی دی. مانی د معلوماتو وخته له دوهې څخه کابل ته راغی. سول افغان حکومت سره د دوهې د نهم پړاو خبرو اترو بحثونه جزئیات شریک کړي. وروستۍ خبره ده چې نوموړی به په کابل کې لیدنو کتنو وروسته خط ته لاړ شي. بیا
ډېره ډېره مننه وصال صاحب. د سیاسي چارو افغان څېړونکي وایي د سولې بین الافغاني ناسته او د مذاکراتي ټیم جوړول کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر مهم اهداف دي. افغان کارپوه اجی سید داود ازادي راډیو سره په دې اړه په ځانګړي مرکه کې چې ناجی ساپۍ ورسره کړی وویل:
ما پان باندې زه فکر کوم چې په دوه موضوعګانو باندې خلیلزاد د ولسمشر غنی سره او ډاکټر عبدالله سره شاید پرې خبرې کړي. لومړی موضوع دا ده چې هغه څه چې په قطر کې فیصلې ته رسېدلي دي او دغه پرېکړه لیک یا توافقنامې باندې طالبانو سره خبرې شوې دي. زه فکر کوم چې د هغې په جزئیاتو په ټول تخنیکي مسایلو غنی سره او عبدالله سره پې خبرې کړي دي او دوی سره پې تبادل د افکارو کړی دی چې همدغه کوم موضوعات چې دي تقریبا په نهم پړاو کې یا په مجموع کې هغوی سره په هر لحاظ بحث پې کړی، لکه اوربان یا د اسکر وته او د هغې په پایله کې په افغانستان کې څه پېښېږي نه پېښېږي. هغه دویمه مثلا تاسو ته وایم چې هغه دا ده چې دوی سره حتما دا د بین الافغاني ناستې په ارتباط او د مذاکراتي ټیم په جوړولو دا خبره هم اشرف غنی او عبدالله سره یاده شوی ده چې دوی باید آمادگی ولري چې کله دغه توافقنامه امضا کیږي د هغې په پایله کې به د افغانستان حکومت او طالبان سره خبرو ته کینی.
ستاسو په نظر دا ځل د خلیلزاد دغه کتنه څومره اغیزمنه ده؟
فکر کوم چې دغه یو پروسیجر دی، یو میکانیزم دی چې د دې په رڼا کې په اول قدم کې به امریکا طالبانو سره یو تفاهم ته رسیږي، بیا به طالبان د افغانستان دولت سره یو تفاهم ته ورسیږي او د تفاهم په نتیجه کې به اوربان او د افغانستان راتلونکي باندې به دوی فیصله کوي.
په ټوله کې ستاسو په نظر افغان حکومت باید څه وکړي تر څو پروسه یو نتیجه ولري؟
دا ډېره ښه پوځي او درنه پښتنه ده. هغه دا چې د افغانستان دولت باید په یو ښه قوي مذاکراتي ټیم باندې جوړجاړي ته سره د سیاسي نو ورسیږي او په دغه ټیم کې هغه کسان وسی چې هغوی واقعا مسلکي پوهه ولري، وطن دوستي ولري، چې په دغه خبرو کې بیا په افغانستان باندې معامله ونشي لکه د روسانو د وتو په وخت کې. نو زه فکر کوم دوی ته وسم فرصت دی چې دوی د ملي اجماع په رڼا کې دغه ټولو سیاسینو سره پرې خبرې وکړي او د هغې نه واقعا یو قوي ټیم مذاکراتو ته وړاندې کړي او مذاکراتو کې دوی باید یو پروپوزل یا برنامه یا پروګرام لري چې په پروګرام باندې طالبانو سره او نړیوال ټولنې سره او د سیمې وادونو سره خبرې وکړي.
د سیاسي چارو پوه حاجی سید داوود وو چې کابل ته د خاغلی خلیلزاد د سفر په اړه له ازادي رادیو سره مرکه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
له دندو د دولسو انتخاباتي کمیسیونونو د غړو له لری کېدو او اتلي او قضایي ارګانونو ته تر پیژندلو شپږ میاشتې وروسته د دوشنبه په ورځ په کابل کې د اداري فساد او درنو جرمونو سره د مبارزې د اتلي او قضایي مرکز دخوا د دوی علني محاکمه پیل شوه. خاطر پر دې چې دغه محاکمې جریان له نږدې څارلې د کابل سټوډیو جزئیات راکوي.
نن د دولسو پخوانیو ټاکنیزو کمیسیونونو کمشنرانو علنی محکمه پیل شوه چې په دې محکمه کې د دغه قضیې یا دغه دوسی موظف څارنوال د خپل ټولو دلایلو په وړاندې کولو سره د قضیې البته د د دې قاضیانو څخه د قاضیانو له هیئت څخه غوښتنه وکړله چې دغه دولس پخوانی کمشنران په هغه برخو کې چې تورن شوي دي چې یو برخه یې د اداري فساد او بل برخه یې په رایو په حساب یا د رایو په شمیرلو کې لاسوهنه وه او ورسره د انتخاباتي قوانینو څخه سرغړونه وه. په دې درې مواردو باندې چې دغه دولس کمشنران نوم تورن شوي وو د دې ته سزا غوښتنه وکړه. هغه له رسنیو سره په خبرو کې وویل:
وان زرداشت دلایل فوق ذکر از هیئت محترم قضایی تقاضا به عمل می آورم تا متهمین مسکون را حسب مطالبه فوق محکومین به مجازات نمایید که سبب اصلاح خودشان و عبرت بر دیگران گردد.
همدار از د دې څارنوال د دې غوښتنې سره هم مهاله د دې کمشنرانو مدافع وکیلانو هم توند غبرګون وخود او له حکومت او همدار از د قضا له هیئت څخه غوښتنه وکړه چې دوی په ټوله کې حکومت او لوی څارنوالي په دې تورن کړل چې دوی حق نه لري د ټاکنیزو کمیسیونو په چارو کې لاسوهنه وکړي. دلته باید د افغانستان قضایي قوه په دې کې ورش داخله شوی وي خبر سره شوی وای. دوی هغه اتهامات چې په خپل موکلینو باندې و هغه اتهامات ټول رد کړل او له دې محکمې له مشرتابه څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان ولسته واضح او پوره ځوابونه ورکړي. ورسته خبره دا و چې دغه علنی محکمه لا تروسه خپل پایلې نه دی اعلان کړي او ټاکل شوی دی چې نن ناوخته تر مازیګر 5:30 بجو پورې دغه علنی محکمه خپل پایلې اعلان کړي چې د دې دولسو پخوانیو کمشنرانو برخلیک به څه کیږي. بله تورمان صاحب
ډیر مننه. پردیس صاحب هیله ده چې له وروستیو جزئیات مو هم خبر کړي. له کابل نه د ولایتونو په لور کندهار کې د لوړ ولور له امله ګڼ ځوانان د واده کولو وس نه لري. دغه ځوانان وای د سخت کارونو سره سره نشي توانیدلی چې ولور او د واده لګښت پوره کړي. دوی له کورنیو نه د ناسمو رواجونو د مخنیوي غوښتنه کوي. صادق ریښتینی له کندهار په دې اړه راپور لري.
د کندهار شهر د ودونو د یو خصوصي سالون مخته شل ډوله په ګلونو پوښ موټرونه ولاړ دي. د سالون په دننه کې د سلګونو میلمنو مخته پر سټیج شل ځوانان چې سپین خامکدار کالي او تور صدري اغوستي پر چوکیو منظم ناست دي. دا شل هغه بې وزله ځوانان دي چې د یو خیریه بنسټ له لورې ودونه په ډله ییزه توګه ترسره کیږي. د سټیج پر سر د زمانو په منځ کې یو نابینا کس ناست دی او دغه ډله ییز واده ګډونوالو ته دریا ژغوي. دغه شل ځوانان چې په ډله ییزه توګه د واده مراسم ترسره سول خوښ دي. دوه تنه یې رحمت الله او کریم الله ازادي راډیو ته وویل چې ولور ادا کړی وو خو د واده کولو توان یې نه درلود. دوی د کورنوی څخه غواړي چې د لوړ ولور له ټاکلو ډډه وکړي تر څو ځوانان اړ نسي چې د ولور او یا د واده د مصارفو د پیدا کولو لپاره په کاچاکي توګه بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي.
دا یو ډېر نیک او ښه اقدام دی. زه غواړم چې دا پیغام اورون ته پرېږدم چې هغه تجاران دي یا صرافان دي ملداران دي چې هغه په داسې دغه کې اشتراک وکړي یا داسې یو محفلونه جوړ کړي د هغو ځوانانو سره مرسته وکړي چې بې وزله دي. لوړ ولور د ځوانانو لپاره ډېر سخت مشکل دی چې دا ځوانان یوازې د ستونزو سره مخ کړي دي. همدغه لامل دی چې ولور نه شي ادا کولی نو ډېره وخت په دې ودونه معطل ده.
اقتصادي ژوند کومه پیښې ډېرې دي نه دا ځوانان چې دا ولورونه یې نه هغه د ځوانان خپل وطن پرېږدي نور وطنونو ته ځي نه دغه دپاره هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي. باید ولور به ورنه نقشه شول سي نه دا ځوانان ته ډېر
په مراسمو کې د سیلاب خیریه بنسټ مشر او پولیسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي سید احمد سیلاب چې دغه ډلې زباده جوړ کړی وایي چې په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي او د بیوزله ځوانانو د لاسنیوي په موخه د ځوانانو د ډلې زباده ترسره کړي.
کلتور فرهنګ په خاطر باندې چې دلته په ځینو ودو کې رقم ودونه لمانځل کېږي د هغو د مخنیوي په خاطر باندې مو دا حرکت را پیل کړی دی. دا به اخر واده نیوی نه با اول واده وی موږ به په هر دوه میاشتو کې به یو نیمه میاشت دوه میاشتو یا درې میاشتو لپاره په هر دومره وخت کې به ان شاء الله د سیلاب پیره بنسټ په پاتکه همدارکم دلیل ودل
په دغه مراسمو کې د کندهار د والی مرستیال عبدالحناد منیب هم دا ډول ډلیز واده په وسنی کمزوري اقتصاد کې شو بلی او د زیاتو لګښتونو د مخنیوي تر څنګ په ټولنه کې د ناسمو دودونو په راکمولو کې هم ګټور یاد کړ.
بدبختانه وایو یا متاسفانه وایو ځینې ناوړه رواجونه دي چې هغه ځینې وخت ځوانان دې ته مجبور کړي چې هغه یا د جرایم ښکار شي یا د خپل ژوند د لاسه
په افغانستان کې د نور ستوندو ترڅنګ د واده جګولور او لاغه څخه وروسته په لوړه بیه د واده مراسم د ودونو خان ګرځي چې له همدې عمله ډیر ځوانان په خپل وخت ودونه نسي کولای او یا د واده اول وار د مصرف د پیدا کولو لپاره قاچاقي لارو نورو بهرنیو هیوادونو ته ځي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
له کندهار نه گاوند هلمند ته د کجکی د بریښنا د لیک د نوی لاین بی کیفیت ده. که څه هم د بریښنا د لیک د دغه شبکې کارونه نوی سلنه پای ته رسیدلی خو دولتي مسولین او هغه کسان چې دغه پروژې نظارت کوي وای لخکرګه او کندهار د غزیدلی لاین شبکه باید د 250 میگاواټ بریښنا د لیک ظرفیت ولري چې دمګړی 1.5 میگاواټ هم نشي لیکدولې. ولی په دې اړه په تفصیل د الیاس دایی راپور اورو.
د المونیمو پرنګ ډیر لوړې د بریښنا د لیک د پایو د نصب او تړلو کار د لشکرګار رسیدلې دي. کچوم اسری لوی کرینګونه د شخولو کار پر مخ وړي خو د برښنا د شرکت ګنش مرکز کول کې انجنيران جړ خولي پر سر د کار د بهیر د چټکتیا سره مرسته کوي. د هلمند برښنا رئیس وایي د نه ډیر شغه پایو کار هم پر تمامې دوه دي چې باید په لشکرګا کې درېدل وي. انجینر نصر الله خانی ازادي رادیو ټول پایې سمې دي خو د سنگین څخه د لشکرګا او کندهار تر دوری او بیا د هغه ځای د لشکرګا شار د برښنا تر عمومي سټیشن پورې د برق د نو پایو سره غزیدلې نوې لین بې کیفیت دی
چې دا لین باید په چیک سره موږ ته پیسې باید ورسول چې موږ ته کار وکړي. لین پایې موږ د پروژې په ورکړو په پیسو په لګښت هیڅ کار نه لرو. اما لین په چیک باید تسلیم شي او دا ولس ټول په دې پوه شي چې دا پروژه او دا لین دا پایې په واقعیت سره د دوو ولایتو لپاره کار کوي.
ښاغلی کانی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې قرارداد د دوی په حضور کې نه دی سوی معلومات نه لري او نسي کولای ډیر داسې جزئیات چې په قرارداد کې ذکر شوي دي د رسنیو سره شریک کړي. د کڅو هم د پروژې د لګښت په اړه څه ونه ویل خو د جنو سرچینو د معلوماتو لمخې د دغه بی کیفیت لین او پایو قرارداد د امریکا د متحده ایالاتو د انجینری دی و ټیم چې غالبا د یو اس ای ای ډی یا د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې یو برخه ده. د نږدې 15 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د اسیست په نوم یوې کمپنۍ سره سوی دی. د هلمند مدني فعالین وایي دوی تر دې وړاندې هم اعتراض کړی دی او که بیا هم پروژه بې کیفیته تطبیقیږي نو حاضر دي چې کار بند کړي او په لاریونونو لاس پورې کړي.
لولی پټالم په هلمند کې د مدني ټولن د همغږي مرکز مرستيال کجکی ستر لشکرګاه شهر پورې دا لین چې دی دا ټوله وسپونیز لین دی. هغه زوړ لین ډیر قابلیت لري تر دغه کتم څو ځای شکدل دي. دا لین په لکونه ډالر پر مصرف سوله ټوله شخصي جبو ته تللی دي او دغه پیسې یا غلا سوي دي. بل خواته
نظر محمد رودي د مدني ټولن د همغږي مرکز مشر د کجکی د لین په موضوع کې موږ مخکې اعتراض درلود او د دې برق څخه باید موږ کلونه کلونه او حتی تر پیړې پورې کار واخو او په اساسي ډول موږ ګټه ځنی واخلو او هم دومره زیاته بودیجه هم د دې لپاره منظور شوی ده.
ویل کېږي د دې لین د ناسم کیفیت له امله شکایتونه تر مرکز پورې هم رسیدلي دي چې د څه مودې لپاره کار بند او د سم لین غوښتنه وصول خو دا چې بیا یې کار پیل شوی دی یلته نه دی معلوم. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي که څه هم دوی کار بند کړی و خو دا چې بیا په کوم دلیل شروع شوی دی یو هیئت دنده ورکوي چې د سره یې ارزیابي وکړي.
د لاین د ظرفیت په ارتباط یو شی تاسو ته چې جلال احمد ولسمشر سره ما خبرې کړي دا غي جدي هدایت دی چې هیڅکله به دا نه تسلیمیږي. پایو کې مشکل نشته، فقط یوازې لاین کې مشکل ده. هر کله چې لاین منګه برق تیر شو او کنټرول شو، چک شو او ظرفیت د زمنګ د برق درلوده، موږ به تسلیمیږو. غیر دا غي نه موږ ته سور خط دی، دا نه شو تسلیمیږي.
یو بل مهمه مسله د کجکی د برښنا د پخوانی پبلک ترڅنګ د یوې بلې فابریکې د جوړېدلو چارې دي چې دمګړې روانې دي. دا نوې فابریکه به تر 100 میګاواټه زیاته برښنا تولید کړي، ورسره چوخت به د اوبو د ذخیره لپاره د دوهم پاس کارونه هم مخته ولاړ شي. خو د اوسنی 250 میګاواټه برښنا ترڅنګ د جوړېدونکو بلې فابریکې د برښنا لپاره چې ټوله به 1450 میګاواټه کیږي، د لین د لیر شبکه نه د جوړ شوی او که جوړ هم سي د پخوانی شبکې سره شمیر چې اوس یې نږدې 50 کاله کیږي، دریو لینی شبکو ته رسیږي چې د هلمند د شمال په نامه سیمه کې د واه راج مراج باعث کیدای شي. محمد الیاستای، د ازادي رادیو هلمند.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او دا هم یو بهرنی موضوع. د ایران د بهرنی چارو وزیر مسکو ته رسیدلې څو خپل روسی سیال سره پر دواړخیزو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. تمه ده چې د دوی په خبرو کې به د ایران له اټومي موافقې د امریکا تر وتلو وروسته د رامنځته شویو حالاتو په اړه پر بحثونو سربیره د افغانستان او یمن په ګډون نور مسایل هم شامل وي. احمد تکل په دې اړه له نور تفصیل سره.
د ایران حکومت نن اروپا ته خبرداری ورکړ چې د روانې جمعې تر ورځې د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې لپاره خپل نوي شرایط وړاندې کړي. ایران د 2015 کال د اټومي موافقې اروپایي لاسلیک کوونکو ته د روانې سپتمبر میاشتې تر شپږمې پورې مهلت ورکړی و چې که د دې موافقې د ژوندي پاتې کېدو لپاره نوي شرایط وړاندې نه کړي نو له هغې د وتلو په برخه کې به جدي ګامونه واخلي. په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره په مسکو کې دی، ایرنا دولتي خبری آژانس د ایران د حکومت د ویان علي رابی له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي په ډیرو مسایلو کې له لویدیځ سره نظریات نږدې شوي او اوس به تخنیکي خبرې کیږي چې اروپایي ټولنه به په اټومي موافقه کې خپلې ژمنې څنګه عملي کوي. رابیه ویل د فرانسې او ایران په دریزونو کې هم د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو له ټلیفوني خبرو وروسته نږدېوالی راغلی، خو زیاته یې کړه چې که اروپایي هیوادونه د سپتمبر تر شپږمې پورې بدیل شرایط وړاندې نه کړي نو تهران به له دې موافقې اوزي. ظریف نن مسکو ته له رسېدو سره سم خبریالانو ته وویل چې له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په کتنه کې به د دوه اړخیزو اړیکو، د افغانستان او سوریه د جګړې په ګډون د سیمه ایزو مسایلو او د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي موافقې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړي. هغه زیاته کړه چې د روسیې حکومت په ډیرو سختو حالاتو کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره په څنګ کې ودرېد، نو ایران به هم له خپلو هغو دوستانو سره چې په سختو شرایطو کې د ایران ملاتړ کړی په متفاوت ډول چلند وکړي. وروسته له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال له اټومي موافقې د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل، پر ایران یې د بندیزونو لړۍ بیا پیل کړه چې په دې نویو اقداماتو کې د ایران د تیلو صادرات او مالی برخه زیانمنه شوه. ټرمپ د نړیوالو کښتیو د امنیت لپاره خلیج ته د پوځي سمندري ګزمې د استولو غوښتنه هم وکړه، خو په دې سیمه کې پر کښتیو څو حملو چې پړی امریکا پر ایران واچوله او په دې ترڅ کې د یوې برتانوي تیل وړونکي کښتۍ ولجه کېدو په خلیج کې روان کړکیچ لا پراخ کړ. روسیه چې د ایران د اټومي موافقې له شپږو لاسلیک کوونکو څخه ده، د امریکا او ایران ترمنځ په روان کړکیچ کې له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
قطر قدر منو اوریدونکو کم راپورونه او خبرونه چې تاسو د ازادۍ رادیو څخه اوري دا د ازادۍ رادیو په ویب پاڼه هم کتلی شئ ازادۍ رادیو ټکی او ارجی او ازادۍ رادیو ټکی کم سات په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې اجمل ان سټوډیو ته راغلی دی او د مهمو خبرونو لنډیز له تاسو سره شریکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او دغلته یې له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. د ارګ یوې سرچینې ازادۍ وبخښي د ارګ یوې سرچینې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته په دې کتنه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو اترو د مسویدی چوکاټ وړاندې کړی دی. افغان چارواکي وایي زابل او روزګان کې څوارلس وسلوال وژل شوي. په کندهار کې د 215 متم قلي اردو مرستیال وایان تورن احمد صادق کیسه ازادي رډیو ته وویل د وسلوال د زابل په شاجوی او د روزګان په چرچینو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په مځکنیو او هوایي بریدونو کې وژل شوي. غزنی کې چارواکي وایي د خرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د محلي اردو شپږ تنه سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. اخوا د لوګر څخه هم په یو ورکړل شوي خبر کې ویل شوي چې دغلته د محمد اغې ولسوالۍ په زرغونخار سیمه کې د ملي اردو په پوسته وسلوالو برید کړی چې د چارواکو په وینا په ځوابي برید کې شپږ وسلوال وژل شوي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسیدلی دی او دغلته د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ګوري په دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسلو ورسره خبرې کوي.
قدر منو اوریدونکو تر دې د مموله ملتیا مننه کوم. اوس هم محمد واصل وصال ورزشی خبرونه وړاندې کوي او تر هغه وروسته دوه اونیس پروګرام د ازادۍ رادیو د سپورت لپاره اونیس پروګرام او د ماشومان د حقونو برخه کې د ازادۍ رادیو او یونیسف ګډ پروګرام اوریدلی شي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په هندستان کې د فوټبال د سوبروټو کپ سیالیو په لړ کې د افغانستان تر ولس کلنو کم عمره خزینه لوبډلې د هند د ایر فورس لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. دا په روانو سیالیو کې د افغان خزینه لوبډلې درېمه لوبه وه چې 9-0 وړاندې وګټله. د دې وړاندې د افغانستان تر ولس کلنو کم عمره خزینه لوبډلې په خپل لومړۍ لوبه کې د هند د چنډیګر لوبډلې ته 3-0 وړاندې ماتې ورکړې وه او د نوې ډیلی لوبډلې سره لوبه مساوي کړې وه. د سوبروټو کپ سیالۍ چې د هندستان د پوهنې وزارت لخوا ترسره کیږي د تیرې جمعې پورز د 2-3 لوبغلو په ګډون پیل شوې دي. ټاکل شوې چې افغان ولسکلنه خزینه لوبډله په خپل سلورمه لوبه کې سبا سه شنبه د بنگلاديش له ولسکلنې خزینه لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي. او د افغانستان 11 او د بنگلاديش 11 لوبغلو ترمنځ د ورځنۍ تمرین لوبه په بنگلاديش کې روانه ده. افغان لوبډلې د دغه تمرین لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې 209 هټه منډې وکړې چې په جواب کې ټوله بنگلاديشي لوبډله په 123 منډو وسوځیده. افغان لوبډله په داسې حال کې وسته پهنه کوي چې په لومړۍ پاڼۍ کې 116 منډې مخکې والی لري. د افغانستان لپاره په توپ چونه کې ظاهر خان 15، راشد اندري 17 رن او سید شیرزاد یو لوبغاړی وسوځو. له دې لوبې وروسته د دوه لوبغلو ترمنځ ټیسټ لوبه کې چې د سپتمبر په 15مه په پیل او د همدې میاشتې په 9مه پای ته ورسیږي. د ورزش خبرونو پای
له محمد واصل وصال نه په مننه. اوس هم اونیس پروګرامونه لومړی د ماشومان د حقونو برخه کې د یونیسف او ازادۍ رادیو ګډ پروګرام او ورپسې د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا پوهیږئ چې هر وخت په تیره بیا په ګرمه هوا کې کچیرې د خوړو نظافت ته پاملرنه ونه شي ګڼې سي ستونزې پیدا کوي؟
سال نو خوره معنا جوړه او دغه مرض غونته لګېدله ټول مسلمان باندې مرض اخته دي. که یوه بجې سال استبراک شي دي شبه خانه ته رسو که دوه بجې که سهار که غرمه وي.
ډاکټران په ګرمه هوا کې د غیر سی خوړو پاکله چوي.
د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېر زیات دي، دا ځکه چې په دوبی کې ګرد د دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د هغې میرمنې خبرې اورو چې لخپل اتکلن زوی سره په روغتون کې بستر ده. بیا د خوړو د پاکۍ یا نظافت په اړه د خلکو نظرونه درته وړاندې کوو. په آخر کې د ډاکټر مرکه هم لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اردوونکو، دا مهمه خبره ده چې روغتیا او سلامتی ته پاملرنه په هر ځای او هر حالت کې ضروری خبره ده، ځکه موږ هغه وخت کولی شو د خپل ژوند چارې په سمه توګه پر مخ یوسو چې روغ صورت ولرو. ډوډۍ او اوبه دواړه له لومړنیو اړتیاو څخه دي. که چیرې پاک نه وي نو له ګڼو سي ستونزو سره مو مخ کولی شي. ډاکټران وایي کله چې هوا ګرمه شي نو د هغو ناروغانو شمیر هم زیات شي چې د ناپاکه خوړو له وجې ناروغ شوي وي. دوی شدیده تبه لري، ایسال وي، استفراق کوي او په بدن کې کمزوري احساسوي. په پیل کې د پغمان د اوسیدونکو فاطمه خبرې اورو. فاطمه هغه مور ده چې له خپل اتکلن زوی سره د انتونی په روغتون کې بستر ده.
دا مریض مې سالو کلمو دردی لرله، اوس دا سرون مې ته واچو دا وارس ورکړ. اوس خدا
ولې سر سوي ده؟
سال نو خو ما نه جوړو دغه مرض غونته لګیدل ټول مسلمان باندې مرض اخته دي. که یو بجې سال استفراق شه دي شبه خانی ته رسو کا دوه بجې که سهار که غرمه وي.
فکر نه کیږي دغه نو پاکه خوړې دي
لم نه بس سو نه پاکو خریم دغه مرض میراته روان ده. وچکالی ده، بادونه دي، دې نه دا مرض لګي.
د تکلیف نه اوس که څو کومه په تکلیف ده؟
تکلیف ده نس درد کوي او سال ده ادرار زر زر کوي، منډي وي زر زر زی
زړه بدیږي.
زړه بدی استفراق کوي.
څومره وخت کیږي زړه
سبيګان ارداس بيخي زې په دا اوس سرم سره پارک لګ وس
اوس خپل اصل د شفخانه ته راغلي. بیا اوس سره بيستارې څومره تاته سخت ده؟
ډېر سخت ده بچې، څنګه یې کونو مری سره سه پیاوز لاندې سم خپل خونې ستل کورم پریخه زندګی پریخه دغه د دې سم مسافرې دغه ده.
خو ډیر کسان بیا په دې پویږي چې دوی خپل ماشومان ته پاک خوړه ور نکړي او نظافت ته پاملرنه و نکړي ناروغه کیږي. بیا له وی خوې ماشومان دردیږي، لبل لوري دوی خپل هم سره سرګردانه او ستړي وي. د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې تل کوشش کوي چې ماشومان د ناپاکه خوړو له وجې مریض نشي.
موږ ماشومان ته خوړو ورکو، مثلا پاک خو باید دي. د سيچې د ماشومان لپاره مفید دي. یو ماشوم باید پاک وساتل شي، لاسونه د سي جامې نظافت ته وای پام شي چې هغه تر څو مریض نشي. سي سخت خوړه باید نه، بس نرم خوړه چې ماشومه کول شي هغه خوړه شي باستاني باندې عزم کی. اس کلمې هم ماشوم ته باید شي خوړه دي ورکل شي پات یغه ورکو زکه شي خنه نو باید تازه تازه پخ شي تازه ورکل شي.
ډاکټران هم په دې نظر دي چې چیرې د ماشومانو خوړو اوبو او د ناستې پاستې ځای ته پاملرنه ونه شي دومره سخت ناروغه کیږي چې بیا د مړینې امکان هم وي. په دې اکله مو د ماشومانو له متخصص ډاکټر متولي یونسی سره مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلې چې ولې په ګرمه هوا کې د هضمي سیستم ناروغي ډېریږي.
مختصه په یوګو چې د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېر زیات دي، دا ځکه چې په دوبی کې ګرد د دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني. کچیرته دغه خوراکي مواد په د کراچۍ په سر په بازار کې چمتو کیږي، دغه د روغتیا لپاره ځهې نه دي. نو په دې خاطر کچیرته ماشومان یا د خونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي، دا د دوی په روغتیا باندې ناوړه اغېز کوي. کی دوی ناروغه کی
شفخانه ته ماینه خانی ته په کوم شمیر ماشومان راوستل کی دل چې دوی هم د خوړو سره بی احتیاطی کړي او بیا ناروغ سی وه.
مونږ ته هر دریو ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی، کزه و هم په لاس ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی او د درې اصلور ناروغان د نورو ناروغیو لامل راځي. میکروبونه، پرازیتونه، وایروسونه یا د هغو د زهري مواد په دې خوړو کې موجودي چې د شاګردانو د ناروغتیا سبب کی.
تاسو ول چې زهري مواد پکې موجود دي بیا د ناروغي څومره د مرګ سبب کیږي؟
دغه تسممات یعنی زهري مواد ما هدف دا او چې کچیر ته مثلا میکروب خو خپل زهريات تولیدي کله چې په خړو کې زهريات پښتون لري او دا زهريات یو شخص په واسطه وخوړل سي هغه کېدای سي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب سي او حتی دغه د مړینې سبب سي. لکه څنګه چې ما ویل چې دا نسناست او دا منست راوړي نسناست خپل هم د وجود د مایات د ځای کېدو سبب کیږي او په پایله کې ناروغ دسي حواله تږي چې دغه بیرته راګرځول ډیر ستونزمن کاری. لکه مثلا مریض شاک تږي کله چې د ناروغ د وجود اوبه للاسه ورکړل سوي په دې وخت کې زړه په سمه توګه فعالیت نه کوي، بډوډي یا ګردې دا په سمه توګه فعالیت نه کوي، حتی تنفسي سیستم جګر یعنی ینه داسې فعالیت نه کوي او یو کس د مړینې په طرف بیای.
څنګه کورنۍ په دې باندې پوهیږي چې ماشوم باندې هغه خواړه چې بیروني خوړلي بد دګېدلي، یعنی هغه لومړني علایم څه دي چې دا مرض ډیر پیشرفته نسی او دې هته ونه رسی چې بیا د مرګ سبب سي؟
ناروغ ته زړه بدواله پیدا کی، کېدای سي کانګي ولري، کېدای سي تبه ولري، کېدای سي بې اشتیا اوسي کې ماشوم، کېدای سي نسناسته ولري. دغه عام علایم دي د سر درد ولري، د ځان درد ولري، نو دا عام علایم دي چې په شاګردانو کې په افرادو کې لیدل کی. هغه نه پښتنه وکي مثلا د تاسو خوخي ماشوم کولی سي وي چې مثلا د ما چپس خوخي وي ما جوش کړی هغه خوخي، نو د ماشوم د غوښتنې سره سم هغه څه خوړ درته چمتو کی.
اکثره کورنۍ بي وزل دي دوی دومره پیسې نه لري چې هغه له ماشوم نه پښتنه وکي بیا دغه په خوخه یو څه برابر کی. دوی په دغه کم عاید تلري څنګه په دې وتونیږي چې ماشوم د دې څه ورکړي چې هغه وخوري خوندي ته یې کور کی؟
زه فکر نه کوم چې د ماشومان لپاره خوړو چمتو کول او یا غوی ته دا برابرول دا ډیر د معمول خوړو سره توپیر لري. همغه څه چې په کور کې غټان خوري همغه ماشومان مثلا که عمر دې شپږو وکړنه زیاتی هغه د خونځي ماشومان دي او دغه د غټانو خوړه هغه خوړی سي. خوړی وځ دانه ده چې ډیر پروتین دی ولري هغه به خوړی. مونږ وایو چې خوړه هغه دي چې متوازن وي، د هر شي نه یو شی ولري، مثلا خپل اوبه، مثلا خپل ډوډۍ، پټاټه یا کچالو، وریجې، سابه، دا میوه، تازه میوه، ډیر عادي شیان. مثلا مونږ تاسو ډیر ښه سابه لرو او ډیر ارزانه به باندې پیدا کیږي، ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي، وریجې تقریبا ساده دي، شولې وریجې مثلا کډې قیمتي وریجې نه دي، ساده وریجې ارزښت هم داسې ده لکه دا نورې ډېرې قیمتي وریجې، ډېر ارزانه وریجې کېدای شي چې ډېر خوړو وسی. نو په همدې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولای شو د خوندي ماشومانو ته
برابر کړو.
جاپان د هیواد یو تجربه را یاد شو. زه په 2015 کال کې د جاپان هیواد کې خونځي د روغتیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړی و. د هغوی په خونځیو کې په عمومي صورت سره د معرف لخوانه یو شعار و، هغه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه باید د شپې لخوانه له پلوه وخته ویده سي، سهار وخته له خوبه پاسي او سهار چای یا سهار خواړه باید وخوري به مکتب ته لاړ شي خونځي ته. نو دا ډیر رول لري، ارزښتناکه خبره ده چې که چیرته ماشوم ته مثلا د شپې لخوا پاتې شوي خواړه سهار ورکول کیږي دا باید تاوده کړئ. کچیر ته مغه سه ساړه ماشوم تور کسی کې دې چې هغه خپل دا خواړه د ماشوم د ناروغي سبب سي. حتی په موږ سره تروي کچیر ته خواړه د پخیدون روسته د 2 ساعتو لپاره هم پاتې شو ساړه شو باید بیرته ګرم کړئ سي. بل دا ده چې کچیر ته موږ تاسو په موږ سره شپږ ساعتو پورې خوراکونه کوو دا بدن زموږ د انرژي د کمښت سره مخامخيږي، یعنی د وینې شکر زموږ په دې اندازه کمیږي چې په موږ باندې زوفیت راځي، موږ باندې چپکیږو او موږ په غوسه کیږو، موږ ریګدو. دا د څه نه چې په ټولو کې به یو شان وي، خو په ځینو افرادو کې دا کچیر ته شپږ ساعت هیڅ خوراکونه کوي دا بدن یو رقم میګی میګی کیږي، کله کله په زوف راځي او کله په غوسه کیږي. نو په دې خاطر باید ماشومان ته کله شپې نه خوړه پاتې هغه تاوده کی ورته وری کی او کنه سړه ډوډۍ خو بیا دونه توان نه کی، د ډوډۍ سره چای خوراک یا یو څه مثلا کشدی اوسیږي، پنیر یا اگی دا خوړ سی مشکل نه پیدا کی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر
دی، تاسو هم مننه.
قدرمنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست خوښ او خوشاله اوسئ.
د لوبو له میدانه
پلیسینګ د بال ډاون د ګراوند اوور اکسټرا کاور د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې. السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهید لوبو له میدان د دیونی په خبرونه کې مو یو وار بیا زای کرام الله اکرام هر کله کوم په دې لچې روغ او جوړ وسې پرونه خبرونه کې به د تیریونی د مهمو خبرونو تر څنګ واوري چې ولی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمیر لوبي له ټلویزیونی خبراوي پاتې کیږي. فرید هوته کې په دلیل وغږیږي.
ځینې وخت زموږ ټلویزیونی چینل نشي کولای چې کوم اندازه باندې پیسې هغوی غواړي هغه ورته ورکړي.
آیا کله مو اوریدلي چې یو معلول افغان لوبغاړی دی اتلولي ترلاسه کړي؟ نوریا نجفی په لزګونه لوبو کې بریالی وه.
احساس دې نه کړم چې یک دست مې اسمه کورای کې د ویرونه څنګه انجام شي ما نه میتونم.
په کابل کې به د فوټبال د روانو غوره لیگ سیالیو په اړه هم معلومات درکړو، خو په پایل کې د تیرې اونۍ مهم ورزشي خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
لندن میشتي نابینا افغان ځغاستونکي ولی محمد نوري د پوځي معلولینو اولمپیکي سیالیو ته لاره ومنده. ښاغلي نوري په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې د پوځي معلولینو اولمپیکي سیالیو د لارموندنې په سیالیو کې 800 لوبغاړو ګډون کړی و. ټاکل شوی د پوځي معلولینو اولمپیکي سیالۍ د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په هالند کې وشي. ولی محمد نوري چې په دواړو سترګو نابینا دی، د ځغاستې په بیلابیلو سیالیو کې تر دې مهاله د سرو زرو او برنزو 15 میډالونه ګټلي دي. د فوټبال د 2022 نړیوال جام ټاکنیزو سیالیو لپاره له بیلابیلو هیوادونو قطر ته د افغان لوبغاړو سفر پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسؤول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل درې لوبغاړي او ورسره څلور کسیز پلاوی نن له کابل نه د قطر په لوري روان شول. د هغه په خبره د ملي لوبډلې پاتې لوبغاړي چې په اروپایي او امریکایي هیوادونو کې میشت دي د قطر په لور روان شوي دي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په دغو سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د سپتمبر په 15 د پنجشنبې په ورځ د قطر په وړاندې وکړي. او د سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر لاسټین ملینګا په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې نوی ریکارډ جوړ کړ. نوموړي د شل اوریزو سیالیو په څلورو ویالوبو کې د خپلو وکټو شمیر 99 ته ورسو او په دې سره یې نوم د ریکارډونو په جدول کې لومړي سر ته پورته شو. تر دې وړاندې دا ریکارډ د پاکستان د ملي لوبډلې د لوبغاړي شاهد افریدي په نوم ثبت و. افریدي په 99 لوبو کې 98 لوبغاړي سوځولي و. د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ د تیرې شپې په لوبه کې که څه هم سیالي نیوزیلند وګټله، خو ملینګا پکې نړیوال ریکارډ جوړ کړ. ملینګا په دې لوبو کې 4 اورونه وکړل او د 15 منډو په مقابل کې 2 لوبغاړي وسوځول.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل، د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې زیاتره لوبې په افغانستان کې د ټلویزیونونو له ژوندۍ نشرف پاتې کیږي. زیات شمیر مینوال هم شکایت کوي چې دوی لوبو ته شیبې شمیري خو چې خبر شي د ټلویزیون په پرده نه خپرېږي نو مایوسه کیږي. دا چې ولې د افغان کرکټ بورډ ویان فرید هوتکی لاملونه په ډاګه کوي. له ښاغلي هوتک سره زموږ همکار واصل وصال مرکه کړي.
چې زموږ په کوربتو باندې کومې لوبې وي هغه خره موږ هم تاسو به تر معلومات شته چې دغه د لوبو د خپرېدا حقوق هم ټي اس ام ته ورکړي دي. نو ټي اس ام چې دا هغه یو بهرنۍ کمپنۍ ده، هغوی ته موږ سپارلې دي. ډېری وخت موږ دلته داخلي چینلونه ورته معرفي کوو، داخلي چینلونو سره اړیکې جوړوو چې دا لوبې ورکړي ورته او دا لوبې په ژوندۍ بڼه خپرې کړي. او خو ټي اس ام هم تر ډیره زړه نه کوي چې افغانستان داخلي ټلویزیونی چینل ته ورکړي، ځکه چې ځینې وخت زموږ ټلویزیونی چینل نشي کولای چې کوم اندازه باندې پیسې هغوی غواړي هغه ورته ورکړي او که ورسره لوبې ورم کړي په هوکړې ته مو رسیږي، خو تر ډیره دوی نشي د افغانستان چینلونه نشي کولای چې په وخت دغوی ته د هغوی پیسې ورسوي، پیسې ورکړي ورته. نو دغه یو برخه هم ده. او بیا ډېری وخت داسې هم کیږي چې زمونږ ټلویزیون داخلي یا کورنی ټلویزیونی چینلونه چې دوی سپانسر خپرونې لري، نو دوی بیا نشي کولای چې خبرونه ډراپ کړي بیا مجبور دي چې غلوب خبرې کړي بیا دی ګولډن ټایمونه د شینم په پام کې نیول کیږي نو تر ډیره دغه نقاط هم پکې موجود دي
هو تک سب یو شمیر لوبې چې له ټلویزیونی خبرونو پاتې کیږي وجه یې سوي دا هم یو پوښتنه ده اوریدونکو سره
بعضې نور لوبې دي چې موږ یې قربانه یو نور هیوادونه قربتوب کوي هغه چې ده بیا زموږ په واک کې نه ده هغه دغه هیوادونو په واک کې ده چې هغوی پرې څنګه فیصله کوي مثلا یو سیریز ده موږ ځو په صفت د میلمز وي افغانستان هلته پکې لوبېږي قربه بل هیواد ده هغه د هغوی پورې اړه ده چې آیا دا لوبې خپروي که نه خپروي دا کوم چینل ته ورکوي که نه ورکوي که ورکوي کومو چینلونو ته ورکوي که نه ورکوي کومو چینلونو ته ورکوي بیا هغوی خپلو ټلویزیونونو سره قراردادونه کړي بیا هغه ټلویزیونونه چې دي نورو ټلویزیونو ته هغه حقوق اخیستی وي بیا هغه حقوق نورو ټلویزیون ته چې ورکوي نو هغوی په خپل قیمت دي نو لکه مخکې مې چې ورته وویل بیا زیاتره وخت د افغانستان چینلونه نه شي کولی چې هغه قیمت پوره کړي تر څو هغه حقوق واخلي ځکه تاسو ته بهتره معلومات شته چې د افغانستان مارکیټ هم دومره چندانې ښه نه ده چې غټې پیسې پرې د افغانستان چینلونه ورکړي او هغه د لوبو حقوق واخلي دلته خبرې کړي او ځینې وخت بیا داسې هم کېږي وصال صاحب چې کله د دوو هیوادونو ترمنځ سیریز کېږي یا لوبې کېږي نو د تړون پر مهال دا پکې ذکر کېږي چې دا لوبې به په ژوندۍ بڼه خپرو که نه خپرو دواړه خوا پرې فیصله کېږي او که خپروي مثلا په کومو چینلونو به خپرو نو دغسې تړونونه هم د دوو ادارو ترمنځ رامنځته کېږي
د شپږیزې لیک په اړه که وایي اورېدونکو ته دا به دا ځل کومې کوالټۍ خپرېږي څنګه به خپرېږي څه خبرې شوې دي په دې اړه
وصال صاحب موږ خو د ډېرو چینلونو سره ټلویزیون چینلونو سره ناستې کړې دي پاړیکه کې ورسره نن مو هم د افغانستان د ملي ټلویزیون له عمومي رئیس ښاغلي میاخیل صاحب سره ناسته درلودله او د نورو ټلویزیونونو سره هم په تماس کې یو د مسؤولینو سره نو وبه ګورو چې کوم ټلویزیوني چینل کولی شي دغه حقوق ترلاسه کړي بیا هم یادونه کومه چې د دې لوبو په خپرېدا باندې په ښه کیفیت چې موږ خپروو نشراتې کوو نو خامخا په هغې باندې ډېر زیات لګښت راځي او تر ډېره زموږ ټلویزیوني چینلونه نه شي کولی چې هغه لګښت پوره کړي او موږ سره تړون وکړي او موږ سره قرارداد وکړي نو موږ هم په دې هڅه کې یو چې داسې یو معقوله لار ورته راوباسو تر څو یو ښه ماتره تلویزیون دې ته آماده شي چې دا لوبې په هیواد کې خبرې کړي
بهرنی پروډکشن به راځي تاسې به تولیدوئ دا سیالۍ جوړوئ بیا به ټلویزیون ته ورکوئ داسې پکې
بل ول تل په څیر باندې بهرنی پروډکشن راځي ځکه تاسو ته بهتره معلومات شته چې په هیواد کې دننه زموږ د پروډکشنو تجربه دومره ډېره په کرکټ کې نشته ده او کوم وسایل کومه کوالټي چې موږ غواړو هغه هم یو څه ستونزمنه ده دوی لپاره نو موږ مجبور یو چې له باندې نه پروډکشن راوړو او دلته د لوبې پرې یو ټلویزیون ته ورکړو او هغوی خپرې کړي
تاسو له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه خبرونه اورئ نوریا نجفی د پینګ پانګ هغه افغان لوبغاړي چې په یو لاس مایوبه ده خو د دې سیالیو په زیاتره کورنۍ او نړیوالو لوبو کې اتلولۍ ترلاسه کړې دي په کابل کې د ازادي راډیو خبریالي لیمی هادی له نوریه نجفی سره مرکه کړي او د هغې په شخصي او لوبیز ژوند راپور چمتو کړی دی
معلولیت نتواني نه ده په نیمګړي وجود د اتلولۍ ترلاسه کول نوریه نجفی هغه افغان میرمن چې یو لاس یې نشته خو ژوند ته نه تسلیمیږي او د بریا هڅه کوي په ماشومتوب کې یې د راکر په چاودنه کې یو لاس پرې شوی خو و کاله کېږي چې د پینګ پانګ لوبه کوي او له څلورو کالو را په دې خوا په بېلابېلو سیالیو کې لومړی مقام خپلوي نوریه نه یوازې د معلولینو په لوبډله کې ځلېدلې بلکې د غیر معلولو لوبغاړو په لوبډله کې هم لوبېږي او اتلولي یې ترلاسه کړې ده
کومې لوبې چې زه په افغانستان کې کوم ټولې هغه لوبې دي چې د غیر معلولو کسانو سره دي او بیرون مرزي لوبې مې د معلولو لوبغاړو سره دي له نیکه مرغه په دې وروستیو کلونو کې ما وکړی شو تر څو د نړیوال فدراسیون غړیتوب واخلم او غیر معلولو کسانو سره لوبې وکړم
دا وایي د پینګ پانګ په 25 نړیوالو او ملي لوبو کې برخه اخیستي چې ټولې یې ګټلې دي احمد جاوید شرفی د نوریه د پینګ پانګ لوبې روزونکی دی دی وایي که څه هم نوریه معلوله ده خو تر ډیرو غیر معلولو لوبغاړو پیاوړې او تکړه ده
نوریا جان کسی است که واقعا ما به وجودش افتخار میکنم و بسیار زحمت.
نوریا جان هغه څوک ده چې زه یې په وجود افتخار کوم. نوریا ډیر زیات زحمتونه وستلې دي. نوریا د خزینه او نارینه لوبغاړو ترمنځ د نوریا شله په نوم یادیږي او همدا لامل شو تر څو دا نوریا د ټینس په لوبه کې په ټول افغانستان کې لومړی مقام خپل کړ او یې کولای شول چې همدغه مقام آن دوه کاله لزان سره وساتي.
بسط افغانستان است که تانست دو سالی مقام خود را حفظ کنه و این لقب را به نام سرمیاش و به خود کمایی بکنم.
خغلی شرفی وایی نوریا په دې ورستیو کې یې د پینګ پانګ د نړیوال فدراسیون غړیتوب ترلاسه کړی تر څو وکولی شي د نړیوالو غیر معلولو لوبغاړو سره هم لوبې وکړي. اوس نوریا د نورو نجونو او هلکانو لوبغاړو لپاره یوه بیلګه ګرځېدلې ده. نرګس او نورې ملګری یې هم په خورا لیوالتیا دلته راځي او غواړي د نوریا په څیر اتلبلي ترلاسه کړي.
اووه کاله کېږي چې پینګ پانګ لوبه کوم. زه تر اوسه کوم مډال نه لرم خو غواړم راتلونکي کې لاسته راوړنې ولرم. تر کوم حده چې کولی شم کوښښ کوم سره له دې چې موږ ته کافي اندازه امکانات نشته، خو بیا هم تر اوسه موږ اول او دویم مقام ساتلی او راتلونکي کې به هم کوښښ وکړو.
پینګ پانګ هغه لوبه چې د دوه کسانو له لورې د یوه میز پر سر ترسره کیږي. زیات شمېر لوبغاړي د ښي لاس او یو ریکټ په وسیله توپ د مقابل لوبغاړي میدان ته ورغورځوي، خو نوریا وایي د بریا راز په دې کې دی چې په چپ لاس لوبه کوي.
پینګ پانګ هم بازی است که با یک دست کار میشه، چې دست راست باشه یا چپ باشه.
پینګ پانګ د یو لاس لوبه ده، څه په ښي لاس وي او که کیڼ لاس. په افغانستان کې دغه لوبغاړي ډېر کم دي او زما بریا هم په همدې کې ده چې زه په چپ لاس لوبه کوم.
افغانستان هغه هیواد چې د نوریا په څیر پکې جنگ جګړو ډیر افغانان په ملوله تخته کړي، خو دا نوریا ده چې له ژوند سره مبارزه کوي او مخ په وړاندې روانه ده.
د پینګ پانګ د افغاني ملولي لوبغاړي نوریا نجفي پاړمو د لیمی هادي راپور اوریده. اوس هم په کابل کې د فوټبال د غوره لیګ سیالیو د دوهمې اونۍ د سیالیو حال درکو. په کابل کې د فوټبال د غوره لیګ سیالیو دوهمه اونۍ کومې لوبډلې بریالۍ شوې؟ د تیرې اونۍ د چهارشنبې د ورځې په لوبه کې طوفان حریرود لوبډله وتوانېده چې درې د دوه په وړاندې موچای امو لوبډلې ته ماتې ورکړي. که څه هم د امو لوبډلې لوبغاړو ډېره هڅه وکړه، بریا خپله کړې خو نتوانېدل. د همدې سیالیو د پنجشنبې د ورځې په یوه جالبه لوبه کې بیا شاهین اسماعیل سپینغر بازانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. دواړو لوبډلو د سیالۍ تر وروستیو شیبو ښه لوبه وکړه، خو سپینغر لوبډلې سره بخت یاري ونه کړه او په وروستیو شیبو کې شاهین اسماعیل لوبډله وتوانېده چې دوهم ګول ووهي او سیالۍ دوه د یو په مقابل کې وګټي. که څه هم سپینغر لوبډلې په دې سیالۍ کې لومړۍ ګول وهنه کړې وه، خو په وروستیو شیبو کې ترې دفاع ونه شوه کړی. او د دې اونۍ په وروستۍ لوبه کې چې د جمعې په ورځ د سیمرغ البرز او میوند اتلانو ترمنز وشوه، میوند اتلانو په ستر توپیر وبایلله. سیمرغ البرز لوبډلې څلور پر لپسی ګولونه وهل، خو میوند لوبډله یو ګول په وهلو هم بریالی نه شوه. درنو دوستانو، په همدې سره زموږ د دې ونې خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په الله سپارم. خدای مو مل شه.
And people makle the hallak mor bismal rabar sund people makle the hallak mor پگودر کے شورما شور شو بسمان راور سند پی پور پی پورے مکڑے دہلک مور سنجنو جنگ شو پمن گو مشتر کمنا بسمان راور سند پی پور پی پورے مکڑے دہلک مور بسمان راور سند پی پور پی پورے مکڑے دہلک مور Thank you.
ہمیشہ